سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دي. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي ازبکستان هغه وو بلیک هاک هلیکوپټر چې افغان پیلوټانو په 2021 کال کې د طالبانو په واکمنېدو سره دغه هیواد ته وړې وي متحدو ایالتونو ته سپارلې دي. طالبانو په وار وار غوښتي چې دا هلیکوپټر بیرته افغانستان ته وسپارل شي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو غوښتي چې امریکایي وسلې واشنګټن ته وسپاري. په تاشکند کې د امریکا د سفارت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې موږ دا اووه هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي. د راپورونو په اساس څه باندې 50 هلیکوپټرې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو سره افغان پیلوټانو ازبکستان ته وړي دي. امریکا ته د اووه هلیکوپټرو د سپارلو په ارتباط د ازبکستان چارواکو او طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د جدي د میاشتې معاشونه به سرله سبا شنبه په ټول هیواد کې توزیع شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلی دی چې په څلورو ورځو کې به د ټولو ادارو معاشونه توزیع شي، خو په لومړي سر کې د ده په خبره چې د بهرنیو چارو وزارت، د ارشاد حج او اوقاف وزارت، د مهاجرینو بیرته ستنیدو وزارت، د صنعت وزارت او د ملي دفاع وزارتونه په سر کې خپل معاشونه ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د دولتي مامورینو معاشونه نه دي ورکړي او د چارې افغان کارکونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر د روسي په کورسک سیمه کې د خپل واد د عملیاتو شپږمه میاشت ولمانځله. ولادیمیر زيلنسکي تیر شپه د فبروري په شپږمه وویل شپږ میاشتې کېږي چې جګړه د روسي خاورې ته راوړل شوې. دا عملیات له روسي سره د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره اوکراین ته یو ښه وسیله کېدای شي. اوکراین د اګست په شپږمه د روسي په کورسک سیمه کې عملیات پیل کړل او د سودجا ښار په ګډون ځینې برخې ونیولې، خو زيلنسکي په سیمه کې د روسي لخوا د ځوابي عملیاتو په اړه څه ونه ویل. بیا هم خراغلی راځو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد حق شوی، خو وایي ډیری دغه اسناد په تیرو کلو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبه په ورځ ناوخته ویلي دي چې لومړنی معلومات ښیي چې د اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه درلودل په ویشلې توګه افشا شوي وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یوویشتو وزارتونو خپلواکو ریاستو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. په دغه اسنادو کې تر ټولو مهم دا چې د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت شاوخوا 9000 کسان بندیان کړي چې څه باندې لسوی خزیدی په دې کې نږدې او یا بهرانیان هم شامل دي. خلک او د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي دا معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت او په دې برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یوویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده
ډیری دا موارد پټ
پاتې
شوي او قربانیانو د طالبانو او د ټولنې د قضاوت له ویرې چوپتیا غوره کړې. خو زموږ تجربه دا ده چې د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. د جبري طرفونو د ترلاسه کولو لپاره له سختو فزیکي شکنجو کار اخیستل کیږي او واقعا د دوی زندانونه ډارونکي دي.
ای خودش نمایانگری است که طالب
دا خیئی چه طالبان دا افغانستان دا خزو دا سیستماتیک حذف پلاته که دی. مخیل را رو چه نره والا طولنا ملگری ملتون او نور اردوان سازمانو نری دی مسئله تا جدی پام مکری او دا خو طول خزو خویت معلوم کری چه بزندانو نو که دی.
دی بشری حقونو فعالان لدلیه فضیل صابری وایی چه لفشا شوی و اسناد و معلومی گی چه دی بشری حقونو وضعیت تومره پا افغانستان که کرکی چنده ای.
نشد چنین اسناد و افشا اطلاعات
د داسې اسناد خبرېدل او د زندانیانو په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویب سایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د تهران یو قضایي چارواکي د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو بې سرپرست او بد سرپرست ماشومانو موضوع د هیواد د جدي ټولنیزو ستونزو بللې. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له مجبوریت خپل ماشومان کار ته استوي چې د خپلو کورنیو لګښتونه برابر کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 20% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملی شوی وای نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرست ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما دوه زامن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپله مایوب یم، کار نشم کولی. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي. پولیسي نیسي، زوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي وه، په ډېرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسي وویل.
بچم دا یو مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل په ننوي کې کار کوم. ډیر هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیون ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات ښه بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
دا باید خپل لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښيي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د آزادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري آزادۍ او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نکړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډېره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډېر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چهار هلک به دې ډبي ته لاس کړ، او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي په دې ورځ کې دینی ریښې وپلټلې. دا سر روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر په دې باور دی چې والنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1469 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو رسول منځله. یو هغه یو دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام نشار کشش وو. درېم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوی دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د 220 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وی تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخیر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. د په زندان کې پوی وساتون کې مېن شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. د سویل کې چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخر کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله ترننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان و بل تلیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندې دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیرې شي. د دې لیک لاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په آخر کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیا ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانې کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعیین دی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او کرا سره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ درد من آشنا شپیلی چه ستا یادونه سینه کې پنوا او زما جسم کې دینه نسره لمبا شوا. چتلاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرېنهخود. چتلاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زماله پونه مرغیو سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راس راس په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چلت سره حافظه ده بوتو بیر تراجونده ایسی راشه راشه چه بیتا در طول از مکه زخمی خکاری.
لو سب داشر ما تدیر خوان راکو دیوال بستون که صفت یعنی ده هر بوتی لکه میسا لکه رنگ شین رنگ والود بوده شیر که شین رنگ را الوزی سور رنگ الوزی سور رنگ ده وجود دنن سر لمبکی کنه پیکاسو وی رنگونه لکه راتلون که ده احساساتو تغییرات تعقیبه وی ده شیر تصویرونه تصویری ابهام جوره وی یعنی لکه چرنگ سی ماوی لوستون که لزان سر ممکن وی چل دیوالونو چرنگ کڑکی سفر کوی دا استیاری جمله دا جور فراق مانا شیندی کلچ مو دا شیر لکه لحوسه دا سی فکر مونه کهو چه ممکن زین لوستون که دا هنری ابهام پزای فکر وکلی چه مطلب مبهم شوی نده رسیده لی
کما شعری چه ننسه با پورپا کروانه دا دلتا حساتا دا چه شیر باید یو چه مبهم وی ل مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځانته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخښئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته، مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سو او
یو مثال به ورکړو، چې په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي. وایي چې هغه لار خو غږ لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لاړ چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی دی، اسکیزوفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې یې حرکت وکړه تخمانه درکړي یو شی تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه ده کېدی چې د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دای اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوویستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوې، فرضاً مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا مګه تاسو مطلب ته د لو خو ده کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه نه وو وسو هم مثلا تاسو دغه هندي سبک شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي هغه تم ته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغه لحد زیاته پورته او غلو حالت خایسته کړی ده. خدا د وخت په تیریدو سره چې کله چې ډیر ریالیټیټ هنر تم را مخه کیږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده، تا باید وویل شي چې سره د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی، او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لام شي کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنی له هر څه، یعنی له
هوسه،
یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی، او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهله په شرطیه جمله باندې دی چته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم، یعنی کله چې وایو لاړی یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللی. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړی چې ته لاړی، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو شو استلال رو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شعر چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لاړ، دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټیمونه. دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم، دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي، یعنی موږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي، نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړه، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی موږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته اوس چې موږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه موږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، موږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو، ځینې وخت په راتلونکي
صاحب دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډېره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات دا کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بلم دي، د بلم دي، د بلم دي، نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمه تشویری کولای شي نو ولي لا تشویری نشي، زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت ته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دي هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه، دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وی کنه. که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه شود، په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیرحمه کړې مو؟
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کپ، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو. مثلا کلم سیما مرغی مثال چې ورک یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې راوکړو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کښې راولم زه غمجن یم، نو دغه نورماله وینا سوله. که موږ دا غواړو هنري کړو کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره موږ سمبولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه داسې کولای شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژېړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي ګورې. دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی ده که نه؟ دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زوره دلته بیا راته غبار راوست. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو د سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا ته راغله، ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکړه، هغې ته مو انساني صفات ورکړه، نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېده کېږي، ځکه خو ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکړه. په استعاره کښې هم مثلا شامل شول، لاړ په استعاره بدل شو دا ستړی څراغ، یعنی یو استعاره هم دلته رامنځته شوه. او بل ستړی څراغ په حقیقت کښې هغه څراغ ده چې رڼا یې نوره تته شوې ده ورو ورو هغه کوي. ژېړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب څو موږ قصدن رامنځته کړ. ژېړ باڼه همغه پلوشي دي د څراغ چې لویږي، او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژېړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه د مرګ هغه وروستۍ شېبې دي، او نور څراغ ستړی ده، نور نه شي کولی وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کښې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغې ته جملې یا د دغې احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که د دې کار دپاره زه مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کښې په ادبیت باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کښې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کښې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کښې که نه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تګ سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمۍ یعنې یو هغې ده چې رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکښې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم که دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کښې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کښې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله ځم نورو خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده. زه یو وخت یو زما یو شعر کښې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم. وایي زه دا غمونه چې ګزارونه را باندې کېږي، ای د سیند په منځ کښې پروت مثلا پروت کاڼ یا همداسې نه ده. داغه ز پختن حکم ولی ما داغه نه پختن کړه ګور یو شاره ته دې سیدا ته هر تاغه موضوع شروع کړي بیا د تراغله د سین په منځ کې پراته کاني باندې دغه کړه نو هغه نه دی بیا پختن مشوره غوښتل هم درد دی وسه تکړه ډاکټر سره د خواله کړي آی زما استاد ته دیونه دا ځکه چې ته هم گزارونه کړم او هغه کاڼی چې مونږ د سین په منځ کې پروت هر څه به د اوبو سپې په باندې لګیږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش حالوځي دغه فشار دغه درد د سپې په دې کاڼی په مخ لګیږي دا کاڼی دوته تر گزار لاندې پروت اما مجبوریت جبر ته زمان دی چې دی باید کاڼی پاتې شي د ته نصیب کاڼی والا ده دین دلته پروت او دی به مخامي دلته زما او د سرنويش تریا اوس په بخلي کو بخ مو سره یا اوس زه هغه ډول گزار کوم دای په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د لپاره چې هغه هیڅ کوم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویر ورو ته لکه سیند د کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې او کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغه باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اوریدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکیږي او دغه سهره د ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنې دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وم
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمال داوي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنې یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسر اخلي دي انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمي شي چې راشه راشه چې لا سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره وورو بیا به خبري باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزيب کاش کې یو ورځ د پتنګ یو تازه کوتو یو ناتا په لکستا څنګه خندا سما د کور ځنځیر په کلاس کلاس وشرنګي کې یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د غزوان انځورګر غواړي ستا پتان دو قدمونو سرا و سپین تنکی گلونا نقاشی کری کاش که راشه پا باخچا که می ده صبر و چشبه و نخکل کری چه تگی پخی بیر تا دو اوبو غند تازه شی تو تا که اوبا ویلی تا چه چیر تا یو چیز تا شونده وارو ری د مچکه خواږه ځای باندې دې سور ګلاب کوړی کې زه په هیګم ته په کله هم را نشه نه په هم ستا پرات لو زما لمن کې ګلاش نشي زه په هیګم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کې زما بخت لکه د اوخ کو تا د مالګه پرداستا نازک پلونه زخمی کیکی زما ژوند هم څه به وایم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده
د ش شاعر یو ځانګړتیا ده چې خپل ژبه پیدا کړي خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې جنې الفاظ څوک سره څنګه څنګه کیشتي او نوې معنا ترې واخلې لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزې د دې شعر په پیل کې د دروازې د ورته زنجیر شنګای لخندا سره تشبیه شوی نوې تشبیهات هم شعر نوې کوي له اوسه د تشبیه په برخه کې په لاندو له تصور
تشبیه او لکه څنګه چې امبخ کوم ورته اشاره وکړه د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید باندې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبيه په مرسته باندې باید تراسي او تشبيه هم باید یو څه نوي وي. تاسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې عادته د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبيه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنی که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل څوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل څوي کارول څوي هغه بیا کارو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځي که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو سرعت ته ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنی په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي، یعنی ضدیت کړي یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خو دا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه، دا یو ضد حالت ده. یعنی هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخیږي، تصویر پراخی، ژبه پراخی، کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهوسه د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی، کنه چې کاش کې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې پام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري. په دې برخه کې کله ژ وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روان دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعری منطق برابر دی چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي، که شعری منطق یو څه واضح کړي لاوسه.
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدلم، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په پلی، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي ده د پښو څوکې شاخواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو دی ده شا ده، دی ده تګ هسې ده مطلب باندې مې پوه شو. د بوټو سکې دې خواته دي، د شا خواته دي او د شا ده روان ده مخامخ، خو د بوټو سکې مخه مثلا زما خواته ده اسنده به دمو خاطر راشي زکه بوټون دي خاطر دي څوکې پوند دي ساته دي خو دې د شامه خاطر ده دا په خپل یو پنقاشي کې مثلا په ترسیمي ونار کې هم مثلا دا شعر هغه کېږي خو دلته په اورغلو ته شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي. مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنګ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رازیږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقي شونډې هم کېدی چې همدومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینو وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور و مثلا موږ وایو چې چې به د اور په مخ واله دا دې ته منطق نشو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت موږ ته نوایواله په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبا بخښ په همدې برخه کې او بخښ دا به شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا دا آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخل او چاته ول ولم ممکن هغه وي چې دات خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو داتا اوس کور نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې چوتړی خو کوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ کې یو سانګ د ماتې تو غږ د شدید باران طوفان بربادونه پاړې خوځي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سلام راسته و کې دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کې خو په نننه دا دا ضرور ده په پای کې ته یو تصویر یو مانا باید وړاندې شي ما چې ولې لولته کې ګډوډ نشي چې دې ته تصویرونه په ماش کې لارته ورکړي او په پای کې په ونځي چې نور بل اخره د شاعر ته غوړي چې کوم خاطر تصویرونه ورته ودی شاو په شا په پای کې دا ته غوړي نه موږ یې وخت ته دسی هم کولای شو چې د ابهام د پاره یو نو سبا مې یو پښتنه تر هغه او جواب هم نه دی کوم دا شی زو نه هغه لار وخت وځي دا څنګه هم دلته پریږدو خو دا جملې ته تاسو ظاهرا وګورئ دا بے رابطه بے ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کې ځیر شئ دا بېته غیر مستقیم د ټولو موضوع سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر د شعر نه خو داسې یو تصویر هم دا و ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه راپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرح کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو سیده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نکوي چې داس نشته کېدای چې ته دی وخبغان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې یو ځای کې نه کېدشته چې پدې کې د خوشحالي تصویرونه مراشي نورم راشي نورم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو یو شی وي په اخیره کې باید
ډېر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وو چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غم جان یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غم جان یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه یې د مې مشکل دا اوسه ځکه چې شي خلاص سمې په اوره نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تتل لې تاسو دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی په رهبر باندې هم دا زی کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کوه ځکه په مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دي چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاخ کې دا کې چې مطلب مې راځول ای زکه
او نه واسه ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع نه ای رسیدي
د بیرته هم د شعر تر شو ده پیروته پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چې شوی ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د وبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ول وسکنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پوری دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې وبو پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه بعد په دې خو پانی ونه خوځي دلته مام دسه لهو سب استاسو تصویرونه دا سندې لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی یعنی دا هم امغه یو والی هم داسې احساس نه کوي یعنی که په ناقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنگونه دي چې یو سبک دا یو پخوانی انځورګر او په هغه یو هلنډر ده وانګو په مې کې هغه کس څه کول هغه رنگ د سینه کول چې مثلا دغه نارنجي رنگ په کار وکنه نارنجي رنگ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنگ هم دغه چې دا آبی یا شین رنگ به سره سره یوځای کی هغه اوسنی نفس چې دا دواړه ترکیب یو نارنجي رنگ جوړوي بیا په فهم مخبانې کاری اغه ژیر رنگ براخسته د سره رنگ څنګه ته کې خوده رنگونه څنګه څنګه خوده اونتا مکسوال یې نه یو ځای کول نه مزه نه وستا سو کو ته تاسو سترګې زاوره ولې د سې ګټ ورخ کارې د داخې څه رنگونه به لاس کې خوده خو کله چې تاسو بلر شوي د رنگونو بخپل خپل ځانونه ترکیب اور تاسو ته اغه رنگ لالر نه غره رنگونه به تا مغه شی چې دا غوړو
دا تاسو دې شو مثال راکو الله حسب په همدغه مثال کې ساس په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنگ او دغه رنگ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزيات کې
بالکل خو اوس ګور نور هنر ولدي دا نه ساده حرکت سره کار لري حرکت په مرسته به یو تخیل یو خیال وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کوي د حرکتو په مرسته دیو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي اوس په حرکتو پیژنې وروسته کولای شي د هغه د نسا البته هغه نسا غواړي چې د سمې مسئله هغه دي نه هغه نسا وي چې مثلا راځي همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو تندرغړی یا یو خوستاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چانډي کمپوز چې ورته وي اوازونه چیرې دي په طبیعت کې دي له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده او غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي، طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا د خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي کوم دا انتخاب. شاعر هم دا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویډیو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدی شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې دغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکارول لوستونکي لپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شاعرانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا گر دشتی دنیا داچے تیرے گنا پدے خب کن مکوی اختائے رب اخکرے دا دنیا دے بات پشانے داسے تیرے گنا نادان عالم تا گورا چن پوئی گنا چرتا فلک داسه تاوی گنا لوش وڑ کرونا وار لوی گنا دنیا تے بات پشانے داسه تیرے گنا نادان عالم تا گورا چن پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا یاد چرخ و فلک داسه تاوی گنا مشوار کڑونا وار لوی گنا بندگان سے کوی لارے پر خدت خلق و نزان بچوی باویل پیدا نکے ارچے تزان شرم بھی گنائے دیڑکڑے دے شرم دلے دا دنیا
دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تک ہو رہا چین پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک دا سے تاوے گنا اونو شیوار کرو